دی خوارزواکی سره مخ دی. خو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان له ملي ټلویزیون سره په خپلو تازه څرګندونو کې دا شمیرې رد کړي. روغتیا پالان ماشومانو ته د مور د شیدو او سالم خوړو نه ورکول، پاکوالي ته نه پاملرنه او د غراز د بیلابیلو واکسینونو نه تطبیق د خوارزواکۍ د رامنځته کېدو عمده لاملونه بولي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد ډاکټر اسدالله حسینزي ازادي راډیو ته وویل،
اولنی د خوارزواکۍ عمل چې دی هغه بیلانس غذایی موادو نه موجودیت، یعنی په وخت باندې که چیرته یو ماشوم ته کاربوهایډریټ، پروتین، شهم، منرالونه او ویټامین نه په وخت ونه رسیږي، ماشوم کېدای شي د خوارزواکۍ سره مخامخ شي. یوه مسله. دویمه مسله، منظم توګه که چیرته ماشوم کې واکسینونه ونه شي نو د دغې ناروغیو چې هغه په اوږدمهاله شکل باندې منځ راځي په ماشوم کې، دا امکان لري چې دا د چې وشي دا د په خوارزواکۍ باندې اخته شي.
دی وایي د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره ماشوم ته له زیږون وروسته تر شپږو میاشتو د مور د شیدو ورکول تر ټولو اړین عمل دی. دغه راز له شپږو میاشتو وروسته د مور له شیدو سره یو ځای د بیلابیلو خوړو ورکول ماشومان له خوارزواکۍ ساتي. خو په راپور کې مرکه شوي او کسانو ازادي راډیو ته وویل، اوس مهال چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوي او دوی د خپلو ماشومانو د ښې تغذیې اقتصادي توان نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په 2016 کال کې به د افغانستان نږدې 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي، افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه تصویروي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
پلازمینه کابل کې د ځینو خصوصي روزنتونونو مسؤلین وایي د طالبانو حکومت په شفاهي ډول د دې روزنتونونو د تړلو امر کړی دی. افغان سندرغاړي شفیق مرید پرون د طالبانو له لوري د رایان په نوم د ده په مالي ملاتړ چلیدونکي خصوصي روزنتون د بندېدو خبر ورکړ. د ماشوم د ښوونې او روزنې فعالان وایي هغه ماشومان چې کلونه یې په یوه چاپیریال کې تیر کړي وي که ناڅاپه له هغه ځایه بل ځای ته ولېږدول شي نو د دوی په سالمې روزنې، عاطفي ودې او تعلیمي بهیر ناوړه اغیز کولی شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغان سندرغاړي شفیق مرید په مالی ملاتړ د رایان په نوم د خصوصي روزنتون له تړل کېدو وروسته د کابل ښار د یو شمېر نورو خصوصي روزنتونونو مسؤلین هم وایي چې د طالبانو د حکومت له لوري په شفاهي ډول ورته د خپلو روزنتونونو د تړلو امر شوی. د کابل ښار د یو خصوصي روزنتون مسؤل یک شنبه د جنوري په 13 د دې موضوع په څرګندولو که څه هم ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل د ماشومانو وضعیت ته له پام پرته طالبانو ته د خصوصي روزنتونونو د چارو سپارل کولی شي پر ماشومانو ناوړه اغیز ولري. هغې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل، دی وایي دا ټول ماشومان بې وسه او یتیمان دي او مرستې ته اړتیا لري. دلته زده کړه کوي، ویده کېږي، ډوډۍ خوري او د ژوند ټولې لومړنۍ اړتیاوې برابرې دي. کله دې چاپېریال وویستل شي له زده کړو پاتې کېږي او د دې پر ځای چې پر خپلو پښو ودرېږي په شاتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان سندرغاړي شفیق مرید شنبه د جنوري 18 پر خپله فیسبوک پاڼه د رایان په نوم د هغه په ملاتړ چلیدونکي په کابل کې د خصوصي روزنتون د تړل کېدو خبر ورکړ. هغه په دې ویډیو بیان کې ادعا کړې چې طالبان له مخکنۍ خبرتیا پرته دې روزنتون ته ورغلي او مسؤلینو ته یې ویلي چې د ملا هیبت الله د فرمان له مخې باید ټول خصوصي روزنتونونه وتړل شي. نوموړي ویلي د روزنتون ماشومان دولتي مرکزونو ته لېږدول شوي او د رایان روزنتون فعالیت درول شوی. دی وایي ماشومانو ټولو ژړل، خوشاله نه وو، ځکه له هماغو کارکوونکو، ښوونکو، اشپزانو، ساتونکو او نورو سره عادت شوي وو. موږ په رایان روزنتون کې 20 کارکوونکي لرل چې د دې ماشومانو لپاره پلار، مور، خور، ورور او نږدې ملګري وو. خاغلی مورید دانه دی ویلي چې په دې روزنتون کې له کوم کال راهیسې د څو نجونو او هلکانو پالنه کېده. په هغې خبرتیا کې چې تازه د رایان خصوصي روزنتون اړوند فیسبوک پاڼه کې خپره شوې ادعا شوې چې د طالبانو د حکومت د مشر د فرمان پر بنسټ د ټولو خصوصي روزنتونونو فعالیتونه رسمن درول شوي او دا اقدام له مالي فساد، اداري سرغړونو او سیاسي یا مذهبي مسایلو سره تړاو نه لري. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د ماشومانو د زده کړې او روزنې یو شمېر فعالان خبرداری ورکوي چې له شفافیت او روښانه پلان پرته د ماشومانو ناڅاپي لیږد له هغه چاپېریاله چې کلونه یې ورسره عادت کړی وي کولی شي جدي رواني پایلې ولري. لډلې محب الله زغم ازادي راډیو ته وویل دا اقدام د ماشومانو د سالمې روزنې، عاطفي او تعلیمي ودې بهیر په جدي ډول زیانمنولی شي.
یتیم ماشومان بیا پاروایي لحاظ تر نورو ماشومانو هم لا حساس وي. دوی په اسانه په چا باندې باور نه کوي او زر په چا پورې زړه نه تړي. نو که یتیم ماشومان ناڅاپه له داسې موی څخه لرې کوو چې ورسره روږدې شوي دي او ځان پکې خوندي، یعنې داسې کسانو ویلي وو چې دوی ورباندې باور لري او تکیه یې ورباندې کړې ده، دا کار به ماشومان له اروایي شاک سره مخامخ کړي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلینو د تیر میلادي کال په لومړیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 50 زیات روزنتونونه د دې وزارت تر مدیریت لاندې فعالیت کوي چې شاوخوا 10,000 یتیم او بې سرپرسته ماشومان پکې ساتل کیږي. خصوصي روزنتونونه په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د دولتي مرکزونو ترڅنګ د یو شمېر اشخاصو، هنرمندانو او مدني بنسټونو په ملاتړ جوړ شوي وو او د ګڼو یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو د سرپرستۍ، زده کړې او د لومړنیو اړتیاو د برابرولو مسؤلیت یې پر غاړه درلود.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داور
ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
زه سلطان محمد سروریم او د ازادي راډیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. درنو اوریدونکو په انټرنیټ کې زموږ خبرونه څلوري ساعت دي زموږ پته د ازادي راډیو .com. بل مطلب مو ل پکتیا څخه دی. په پکتیا کې د خصوصي خوندزیو فارغانو د مصنوعي زیرکتیا اے آی په مرسته جوړی پروژې په یو غونډه کې ننداري ته وړاندې کړې. په دې پروژو کې د زیرکو تلیفونونو لالارې د برېښنا مدیریت، د بیلابیلو وړتیاو لرونکي روباټونه او نورې پروژې شامل دي. دا ځوانان وایي که دوی ته وسایل او لازم امکانات برابر شي د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په نورو برخو کې هم د نویو شیانو د جوړولو وړتیا به لري. نور حل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې له 12 ټولګي د فارغېدو په پار د دې ولایت یو خصوصي ښوونځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی په لاس جوړ شوي وسایل چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې په خپلو لږو او محدودو امکاناتو تیار کړي، لکه د ځیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت، برېښنایي جریده، د خوب عینکې، د هوټل خدمتګار روبوټ او ځینې نور نوښتونه نندارې ته وړاندې کړي دي. په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاءالرحمن مشال راډیو ته وویل
هفتوار کلاسونو وجه داس ولا چې زه به دی وخت باندې درم چې هم اټومیشن تا یو لار طریقه برابر کم د بلوتوت په واسطه دی اردینو وسیله په واسطه ورسلا دی فور چینل ریلی په واسطه نو مخته چې د انګیزه دی مکتب لخوا را کړه سی و.
مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر، زده کړې، پرېکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي او نن سبا د روغتیا، زده کړو، ترانسپورت، رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي. زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یو بل تن زده کوونکی شاکر الله وویل
زموږ پروژه سوا د زحمت لحاظ ډیر لوی و خو کچیر مونږ ته زمينه برابر سي د دغه په مقابل کې مونږ داسې یو څه لرو چې زمونږ ټولنه به دغه سره ډیره اسریوی او سرڅنګ دغه پاسر شکل سره مونږه اړولې شي.
بلوري ته په پکتیا کې د خصوصي خوانځي مسولین وای دوی د نوې ټکنالوژي سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوسه کړي او خپل امکانات په کار اچولي، خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. دا سباون د خصوصي لسی مدیر صادق محمد دانش ول
دا چې نړی نن سبا شرایط کې داسې حالت رسیدل چې ان بشری قوت ورستر بلې ضرورت اړتیا کمیږي ان دې ټیکنالوژي ته اړتیا پېښه ده نو موږ غواړو نو بل چې په دې برخه کې نوښت وکړو په دې برخه کې نور سرلارې سو نور ته لار هواره کړو چې جوړ شي ورته د نوي نسل سره په دې برخه کې کار وشي موږ پرمانا سره نه هی کوشش دا وکړو چې څومره زموږ امکانات وو هغه موږ ته برابر کړو شخصي لګښت باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غندې کړې ما ته نه کړې
د خصوصي ښوونځیو ډېری زده کوونکي هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا ښه او تر یوه بریده په خپل نږدې سیمه کې زده کړو ته لاسرسی پیدا کوي یاد دی وی په پکتیا کې د حکومتي ښوونځیو ترڅنګ د مرکز ګردي سربیره د دې ولایت په زازیاریو سمکنې او ډنډ پټان روحاني بابا او زرمت ولسوالیو کې ګڼ خصوصي ښوونځي فعال دي چې د زرګونو په شمېر کې زده کوونکي پکې له اولو تر دولسمو ټولګیو زده کړې کوي
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
افغانستان کې د هوا په سړېدو سره په ختیځو سیمو کې د کبانو په خونکو بازار تود شوی دی په ژمي کې د افغانستان په سندونو کې د کبانو ښکار کیږي او هم له بهره کبان واردېږي ډېری خلک د ژمي په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو خوړلو لپاره په ځانګړي ډول د کابل جلال آباد پر لوی لاره د نغلو او سروبي سیمو ته ځي دلته د کبانو په خون کې هم ل خپل کار خوښ دي او وایي چې د مشتریانو شمیرې د پام وړ زیات شوی دی نور تفصیل په دغه ریپورت کې
نن مو پرمیش ورکړې د مایانو مایان په خې کې بس موږ نو شي جان کوو
د میدان وردګو ولایت کابل تر سروبي ولسوالۍ پورې ل خپل څلورو ملګرو سره د دومره اوګدلارې یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې نظر محمد ازادي رادیو ته وویل
نن راغلی سروبي ولسوالۍ ته سروبي ولسوالۍ واقعا د مایانو لپاره او د تپلې لپاره د خصوصا د جمی لپاره ډېر پندور سیمه ده دغه دکاندار چې د مخې مدراتلو
د هوا په سړې دو سره نه یوازې ځوانان د خپل ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي د کابل خروسي دونکو اعتقاد له هم درد لخپل کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلي د هم ازادي رادیو ته وویل
دلته لخپل مرمنی او اولادونو او خويندو سره تفریح راغلی یو ډیر ښه شین زاید او ښه فضا لري اوس د ژمي موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو په خون کې هم د هوا په سړېدو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو په خون کې نیاز محمد رسولي ازادي رادیو ته وویل
خصوصا د جمعې او د پنځشنبې په ورځ باندې سروبي سي او تفریح سیمه ده نو اکثریت په میلیونه لری لری ولایتونه د سپه کور کوڅه اند پنځشیر خپل ماین لاغه ساحه نه جبل سراج پروان خوص پکتیا عند قندهار هلمند خلک راځي د سوربي ساحه ته دلته ماین خريو بس هم چکر وهي هم ماي خوري کوي
خوب ټول زاینو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی هم مهاله د افغانستان دینو نور ولایتونو کې د کبانو یو شمیر په خوند کې شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګری سولارو د تړل کېدو او له هغه هیواد د کبانو د وارداتو د بندیدو له امله بازارونه ساړه دي پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 18مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې چې له امله یې له هغه هیواده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول که څه هم یو شمېر کب پخوونکي ویل ایران ازبکستان تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره بیې تر یوه بریده بېرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا سا اخلي د یادونې ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار هلمند اروزګان ننګرهار لغمان بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینېږي روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو سروبي کې د کبانو خوړل د کورنیو او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوی. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډېر وخت ورکوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته راغلاستم. قدر من اوریدونکو، په دیونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلمه دی. زما میلمه اوس مهال که څه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دی هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډېر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې له خپل میلمه نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږېدلی.
زما نوم حفیظ الله توراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې زیږېدلی یم. په 1940 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغه لیک لوست زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې اوسېدلی یم، چېرته چې باندې د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب چې څومره زده کړې مو کړي.
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنې د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زمونږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی و. په خپله لاړم، ځان مې په کښې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړه. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کښې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روښان په لیسه کښې م د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل ده. په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالبه بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل. تقریبا دوه نیم سوه خره به وه او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړی مې په هغې به تللم راتللم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی، ځکه چې بېخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړه او بس بیا د هغې نه پسې دیراوت ته راغلو، بیا هم صرف مې هلته وویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کښې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
سیمه ډېره زیاته، بلې ډېره زیاته غرنۍ وه او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج. نو هغه وخت کښې خو سایکل چا پېژندلو نه و، افغانی ټولنې ډېر ورسته پاتې و، نو بس دا خر یو ښه وسیله و.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي، یعنی د ماشومتوب له وخته دغه فکرونه چې اوس در سره دي، د یو شاعر په توګه فکر تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او که وروسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا لومړني وختونه چې وو، یعنی لومړني صنفونه یا ټولګي چې وو، په هغه وخت کې ماشوم دومره سوچ نه شي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وم، نو په هغه وخت کې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کې وو، که د بل چا وو، په هغه مې لوسته، نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو په خپله په انسان کې داخلي مکرۍ څه چې درکي هغه خو بیا راوځي، نو په هغه وخت کې م لګیا وم یو نیم بیت به مې لیکه. بیا چې په اتم ټولګي کې شومه، نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم، یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو، د شاعري پسې پراخه شو، دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو، ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه، څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه؟
بله، هو د دې زیاتره مرکو کې دا کیسه ما کړله. نو یو وخت کې مې سمیم صاحب ته شعرونه ښودل، د آصف سمیم چې زموږ ډېر درون استاد دی، د عزت وړ سړی دی، هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې یو بل چاته یې وایي، نو طبعا د داد په تمه یې د شاباسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه، ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته وه. دا خبره په ما ښه مونه لګېدله. خو چې راغلم، یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې. په سبا بیا ورغلم، هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي. بس همدغه تشویق و، بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې، او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه، چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سلیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي، نو په دې خاطر ضرورت دې ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب، ستاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړه؟ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو دغسې او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما په فکر باندې شاعري اسانه ده. بیا چې په چا کې وړتیا، نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم، نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه؟
یوه چاپ شوې ده، او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي، یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښه وي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کومه یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم، بیا د فیسبوک نه بېرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده، که له هغې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چېرته ځي، مخ نه چې شي ورکه خندا چېرته ځي، او سترګو ته که ځینو ژړا چېرته ځي. او نورې په څه ټیټ له خپله امره کړ، او مخې تورو خاورو ته سا چېرته ځي. او ته چې له ما پوښتې ته ووایه، ته چې له ما پوښتې ته ووایه، ورېځو د اسمان کې برېښنا چېرته ځي. او ولې په خونخورو یې هر څه ووري، سوې د خوارانو خیره چېرته ځي. او حسن پرې تمام وي چې یوه شي تېر، مس رنګین ښایست د لیلا چېرته ځي. او غم د زنګو د وخت ملګری دی، غم د زنګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته
ډیر ښه. تاسو ډیره پوښتنه کړې خو لخپل لوري مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله هو چې رښتیا درته یم، په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم، هغه سوچ چې
ډیره الله ډیره زیاته مننه. تراب صاحب، د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروښوده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کړم، نو دا به ووایم چې رښتیا خبره خو دا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب راکړې د طاهر اثر افریدي د لنډې کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه، هغه هم سلیم صاحب راکړې وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډې کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې. البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی، بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ. بیا د شهادت په اخبار کې مو خپرېدلې ځینې کیسې، مې ډېرې زیاتې مشهورې شوې، ډېر لیکونه د خلکو راغلل، ډېرې وستایلې ما مده ورځپاڼه کې چاپ شوې. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې. خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي، چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان ده وایي، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه.
چې په عین حال کې چې طنز په کې دی، یو خفګان یا تراژیدي هم په کې دی. خفګان
بله، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سب ورته دی ووایست او که هر څه، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه، حتی استادانو لکه سلیم صاحب، هاشمي صاحب، همدغسې نورو ډېر زیات یې وستایلې، ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سب کې ډېر زیات خوښ وو. بیا راوروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی، تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل، او د دې مجموعې م چاپ دی، او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم، دا مې فلم کړي هم دی، او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خپرې شوې.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې پخوا او اوس کومه ده، او څه بدلون پکې راغلی کنه؟
نو دا ستاسو معلومات دی چې لیکوال مواد د ټولنې نه اخلي، او په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي، او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده، هره کیسه مختلفه کیسه لري، او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې سو سال، په هغې کې دغه سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې، دا یې څېړلي دي، د کامیانې او خوالې دا ټولې دغه کړي دي، په هغې کې په اخره کې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي، نو یعنې حساب پ کېدای شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی، دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فیضالله تراب کیسې چې دي دا دغه دي لیرې نوي دي. نو زما د کیسو عنوانونه مو دغه خبره په زړه پورې دي، او دا موضوعګانې چې دي دا نو یخوونکي ما ته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلي دي، یو څو کیسو مو چې
صحیح ده. نو فار د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي؟
بله، اصلا داسې دی چې بله ستاسې پوښتنه زه په بل قسم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چا یې د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی. نو په هغې باندې ما لیکل کړي. د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم. ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کې دغه کړي دي، لنډې کیسې لیکلي دي. د فرزند د امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلي دي. د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم، د هغې کومې نادودې وې په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي. نو د سیب جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کې چور او بس یې مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه له غلا ته نه دی تللی، خلک یې تشویقوي. بالاخره دا هم چې کابل کې هلته چې دي چور هر څه خلاص شوی، خو بس یو شکل د مخې ته ورځي او دا تیر باسي پیسې ته راغواړي. لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې، او بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي. کله چې خلک ډېر شي دا ورته جنازه پرېږدي، او بالاخره سیک د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي.
دا به د هماغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله بله بله، هماغه کسانو دغه د سیک جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده، دا ما په پتلون لیکلې ده. کنه نو دغه چې یو دغه په برواز چې به دا پتلون ډېر اغوستلو، یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به شعر دا ډېر متمدن انسان دی، دا تمدن یوازې په پتلون کې خلاصه کړی و، که ولي نه نو خالي هم دی. دا خو بېخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه.
ډېر ښه. تراب صاحب، ډرامې مو څومره لیکلي دي؟ او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست، ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا تلویزیونی ننداره جوړیږي.
هو، ډرامې خو د سټیج دي، رادیو ډرامې دي، تلویزیونی دي. نو زه په خپل ما چې لیکلي دي ډېرې مې د تلویزیونی ډرامې دي. د لنډو کیسو سره توپیر دا دی چې یو خو په خپله ډرامه هم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده، خو د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې، خلک یې ویني، او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي، نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې. خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده، ځکه په دې کې ته دروغ کولی نه شي، استعباتونه نه شي کولی. وړه اشتباه چې دې وکړل ټوله کیسه دې د منځه ځي، خلک دې د دروغ باور کوي، ګوري یې نه. نو سمبولونه پکې بعضې کارېږي، موسیقي پکې د بیکګراوند کارېږي. بل اغېز یې نسبت د دغه نه ډېر دی، د لنډې کیسې نه ډېر دی. نو څومره چې یو ښکلی مونږ تاسو په دغه کې ویو چې یو ښکلی جنۍ په لنډه کیسه کې، مګر هلته بیا ته عمل ښې د هغې جړه، د هغې ادا، دا په خپله د لیکل نه سل چنده ډېر زیات اثر لري. او نور باید هماغسې هغه کوم اینډ چې لري، هغه پای چې لري د لنډې کیسې، خو دې هغه باید پټې مخکې نه رسوان وي او په اخرو صحنو
کې تلوسه پکې وي.
هو، تلوسه خو باید ډېر دی، ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی. چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي، هغې ته څوک حاضرېږي نه چې ویلولي یا بیا یې وګوري. خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره، د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي، خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه ښه ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وشي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیوني نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس هم ویلی کنه یوازې تجربه لري؟
ما په خپله یو اوږد کورس د ډایرکشن اخیستی و. خو صحیح خبره دا ده چې زه مخکې د دې کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړی وم، ما ډایرکشن کولو. دا ډېره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپله ډایرکټر شي، نو هغه بیا ډېر دقیق ډایرکټر وي. خو زه داسې ډایرکټر ما د ډایرکټري خو مختلف قسمونه لري. د جنگ بیل ډایریکټر دی، د ډانس بیلی، د ډیالوګ بیلی. زه په خپله د انداز ډایریکټر وم، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایریکټر باید په خبره پوه شي، خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامین خپل کار دی، د ډایریکټر خپل دی. هغه یوازې کامرامین ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامین پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایریکټر وم. په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم، نو دغه مرکه ستاسې د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وې. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه، زه ورسره خپله لاړم نه شوم. مدیر د معارف را پسې راغلی و، بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، بیا ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي ورته، بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست، په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وشي، چې زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره اوس خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمنان وو، او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي، او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده، یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مخرر وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه، حتی د محتوا په لحاظه د هغوی نه مخاف.
او اوس کار کوئ که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې اوس څه دغه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي، او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامې چې دي لیکلی، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی و، نوم یې وو ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخوالې چې وې، دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعات کلتور وزارت جوړم، که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې استاد جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه، افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی، او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د امنیز نه زه خدمت وکړم. ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم، یعنی د تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري، ټول ورته وژاړي، او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان یې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زموږ د ټولنې، او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه. تراب صاحب، لاند د کتابونو یو فهرست مو راته ووایاست، هغه چې چاپ شوي دي، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروئ.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو یو بله ټولګه ده، هغه هم د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده، دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي، پر یوې څېرې او د پړانګ پر ځای. په دې کې دولس نیکه دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویردی نو سایکاټرس، چېرته چې ارواپونی، د افغانستان پخوانی او اوسنۍ پولې، د کمپیوټر اساسات. دا شیان مې دغه شوي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړو، دلته المان ته چې راغلم هغه مې ولیکه، چاپ شلو. نوم یې دی هغه به څوک و. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند، غم چاپ شوی دی او د غمزده استاد باندې مې کتاب وسکلی دی غم چاپ او د سندور شاهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن خبریږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی دا په انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي اوس که د شعر خوښې نو شعر به درته ویم
مهرباني وکړئ او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب مهرباني وکړئ خپل شعر واوروئ بیا به خدای پاماني
وکړئ نو شعر داسې دی چې تصویر تصور دې ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي آخر مې پېغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړ انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي هر څوک د بڼو چې جکي تاو کړمه له ستورو به ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته دې مځکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تورا پسې دوی هسې زنځیرونه ګرځوي
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر اورو او د زړه خواله را سره کوله تر بلې مرکې د خدای ښه دی وي
د آزادی میلمه